السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. WFP وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوې کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس محمد اورنګزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلي شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، ترڅو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څانګې مشر مړ شوی دی. د سخت دریځې ډلې پرون ناوخته دا اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید باطرفي ډېر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالاتونو یې پر سر 15 ملیون ډالره جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څانګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کېږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپله دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13 پنجشنبه د مارچ په 10 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. وابوري چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د دې راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس روزه ده، مصرفونه دي او روزه دارین داسې روزه کې چې نن یې هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
دا درې کال سو چې خزمې نسایی مریضی لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز منسوی دی او د پاکستان ویزا هم ډېر جګ سوی ده.
د پاکستان کابینې نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینې وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مرشوي دی. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د نړیوال بانک نوی راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو له کمېدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د هم ویلي چې د افغانۍ ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت په روان مالي کال کې هومره عواید نه دي راټول کړي چې هدف یې ورته ټاکلی و. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مال په راپور کې.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمېدو او د انفلاسیون د دوام له امله د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلني ډول انفلاسیون -0.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو -15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو -4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 30% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر ښیي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته هم اشاره شوې او زیاتوي د افغانۍ ارزښت چې تیرو 3 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روانې جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبر کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یوه کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی و. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی 2023 له مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شننې او څیړنې لپاره د شیبه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه را سره دی او دا موضوع سره شاربو. غازی خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره په رښتیا سره، یعنی په حقیقت کې، ښکارندوی کوي؟
سلامونه، ډیره زیاته مننه دعوت نم. ښه، نړیوال بانک دا راپور په ډیر صحیح لبخون کې هم دی او دې کې ځینې ډیرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي تر نورو کال په پرتله باندې، تر نورو کلونو. خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې، چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې، نورې اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تعزیرات دي، ترانسفر دي چې پیسې ترانسفر کړي تجار دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونږ مخکې یو خبر درلوده په هغه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو په هغه کې ویلي دي چې په اتیا سنټ باندې د ډالرو په سنټ باندې چې د افغاني شاید فکر کوم چې شاوخوا 50-60 افغاني کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاخت خواړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنټونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسني وضعیت کې؟ که مثال د سوازی ورکې چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
ده، چې تاسو د افغانستان دغه تک تاسو ګورئ، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سر عاید چې دی دل د کلنۍ عاید چې دی 343 ډالر تقریبا دی. دا ډېر ټیټ عاید دی د ټولې دنیا په پرتله باندې، د افغانستان یو لاغه غریبو هیوادونو څخه دی. ښه دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري، هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسې پوهېږئ دغه پیسې چې دوی ښودلي په دې خو ګزاره یا دغه ځکه نه کېږي پاتې سنټه باندې چې یو فامیل له 8 نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې ګزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورو دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کار وکړي. دلته خو یو کس کار کوي او څو کسان یې خوري، نو بل دلته حکومتونه خو داسې نه دي په افغانستان کې چې هغه دې ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، هغوی تقاعد ولري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی دپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وایي چې 10% کې ده. البته دا کې د نورو هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځني ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکه نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیگه که چه یو دالر پا دو افغانه شی. خود در خلکو آید چه تا در خلکو کار شتا در خلکو فیتسه بزگوره دلتا خود تور خلکو تا حکومتون کار نشی ورکواله، افغانستان که نشی ورکواله. خصوصی سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، عاید ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اورئ چې هر هفته کنه یو هفته کې 15-10 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامه یو په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتل دی کنه. نو بیا ډیر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. ته هغه دی چې د افغانۍ او ثبات یې ساتل دی. خو بیا هم ډیر ښه دی په دغسې یو هیواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی، تعزیرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډیره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه، چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره د سیده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، هیڅ سوداګر نشي کولی چې کیش پیسې نقدې پیسې دې د افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاري نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس کی نوی ښه نوی قوانین دی لک دغه سختی، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخته ده کنه، او خپله د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي، یا فکر به سره کوم راکم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولای شي غی کې دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکړي او زراعت ته توجه وکړي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطراتو د کمولو ده چې دوی دغه خطرات راکم کی دې کې به ډیر زیات تغه کولای شي په بشري مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي، سرمایه گذاری کولای شي، چې دا هم مر سره ډیر دغه کمرسته کولای شي.
ډیر زیات مننه. د اقتصادي چارو شنونکو د پرزیدلي جمهوریت نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې پخوا تر دې د مالیه د وزیر په توګه په حکومت کې پاتې شوی د غوره کړی دی. د پاکستان د نوي کابینې د څرنګوالي او دا چې اقدامات به په نږدې راتلونکي کې څه وي، په دې اړه د بحث لپاره عبدالحی کاکر د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار له ما سره د شپې په سټوډیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
څه به کیږي؟ نوي کابینه به څه کوي؟ اولین اقدامات به ستاسو له نظره څه وي؟
د پاکستان کمانون لسکسیزه کابینه د غینن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د دوی دغه چوکۍ خو مشخصه نه دی، البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب هغه شایي د پاکستان د مالیه وزیر سي، او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه داسې دي چې هغه ډېر ارزښت لري. یو د مالیه وزیر، ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډېر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک آی ایم ایف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت، ځکه چې ورته ډېر لوی چیلنجونه دي د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي. نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لري ساګدار چې په خوا د مالی وزیر اوس دا فکر کوي چې د بارني چار وزیر سي، او د کورونی چار وزیر ډیره مهمه چوکۍ دي چې هغه لندمحالي وزیر اعلی او د پنجاب محسن نقوی ممکنه د تیاغه د کورنی چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره څه به کیږي په نږدې راتلونکي کې؟ مثلا ک د یو دوه درې اقداماتو په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې څه وي او د اقتصاد په برخه کې به څه وي؟
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینې غونډه به کیږي او نن ممکنه ده چې وشي، نو لاغه ځخز په یو تصویر را توازی سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن ده، ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردې شاته دخیل دی، نو چې کومه تګلاره ده هغه به هم پر مخ روانه وي، نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري چې یو ډیر داسې فوق العاده اعلان وسي. له دې پرته د مالیه په برخه کې ممکنه ده چې د پاکستان حکومت چې باندې دا د اپوزیشن لخوا فشار دی چې لا ایم اف سره خبرې اترې ونه کړي د مالیه نړیوال صندوق سره، خو هغه دا فیصله کړې ده چې لا هغه سره خبرې وکړي، نو د خبرو اترو دغه لړۍ چې کومه ده لا ایم اف سره دا پیلول دا به په مهمو کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی. دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته. د دوی په برخه کې به جوړ جاړی کېږي ورسره. ځینې خبرې ما واورېدې البته په پاکستاني رسنیو کې د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله. دوی څویلې دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د تیرو څو ورځو کې دې ته کومه اشاره کړې ده چې له دې ډلو سره به جوړ جاړی کوي که به پر ضد پرېکړې مبارزه کوي.
پاکستان کې مهمه خبره دا ده چې د پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج چلوي. نو ډېر کار داسې چې څوک غوره سوی وي هغه کار نو سر لري. خو البته یادونې په توګه چې کله هغو ته ضرورت وي نو بیا یادونه وکړي. البته شهباز شریف په دې تورو شپو کې ما زما نه یادېږي چې ده په دې برخه کې خبرې کړې دي. البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حواله باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د جوړجاړي خبره کوو. خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګېږي چې دی خپله یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو او ځپولو کې خپله ډېر فعال رول لري. نو خیر په هغه باندې بیا شک دی خو هغه دا اعلان کړی دی. پاتې سو ټي ټي پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی. خو که تاسو ګورئ له تیرې یوې میاشتې راهیسې په پاکستان کې چې کوم بریدونه وو هغه تر یو حده پورې کم شوي دي. نو داسې ښکاري چې وار له مخه د پردې شاته یو څه خبرې له افغان طالبانو سره او سره بیا ټي ټي پی سره شوي دي او ځینې شان ممکنه ده چې دوی څه منظم کړي وي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینې د نننۍ لوړې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی. خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیستې د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګه مشر ټاکل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و. په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یو تر ټولو فعاله او خطرناکه څنګه بلل کېږي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یکشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرفی مړ شوی دی. القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی. ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواوشا کې و. بطرفی چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله متحدو ایالاتونو یې پر سر 5 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یوه تر ټولو فعاله او خطرناکه ډله ګڼل کېږي. په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولاکی به د دې څنګه مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 6 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویلې دي چې هغه په ښکاره پر متحده ایالاتونو او متحدینو د بریدونو اعلان کړی دی. د القاعده د یمن څنګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناک ترورستي شبکه بولی. د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو ټکه کې بم چاودنه ترسره کړي. د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري. د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق جعلي اثارو او د باج اخیستو د عملیاتو له لارې پیسې راټولوي. بطرفی د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شو. الریمی د 2019 کال د هغه برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سږکال په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکارۍ او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارکې میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکارۍ د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بشري مرستو رسولو بهیر، د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول لمانځل کېږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بېلابېل خواړه موجود وي. خو ډېری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي؟ د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتي او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتي ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک یې نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړیم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است ته برتن گفتنه میتونه چې ما
روحي مبارک میاشت او ځان ته څنګه شو چمتو کولای. چې موږ په ډېر سختۍ پرته لگا زده کړ، اوس نه شو ویلای چې پښلمی لپاره به څه چمتو کولای شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا وضعیت دی.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند د سفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
مصرفونه دي او روزاداری د سی روزه کې چی نه هم مشکله ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د کار دلته و مې هیڅ پیدا ده. بیا کارته ورځان کار پر خو دې وګرځېدل کار مار بيسي بيسي کار مال لا سندرا دي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډېر زیان ښځو ته رسېدلی. ډبلیو اف پی اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 68 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک راورسېدل، دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې چې دوکاندارانو دا شان دوغنه قیمته کړي دي، دوغنه ګران کړي دي. په خوا به یو من پټاټا په سل افغانۍ او وسه په 100 افغانۍ خرڅي، چې په خوا به 3 لیټر ډبوک په 1200 کالداري او وسه په 1400 کالداري خرڅي. نمبر د اسلامي امارات مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د شاروالي والا سم دا غوښتنه ده چې دغه نرخو ته مثال د خبرې توجه وکړي چې دلته بېوزلي خلک، خوار غریب خلک چې د ماشان ډوډۍ ولا کړي او دغه دوکانداران چې دوغنه ماشومان ظلم کوي او بل دغه وروره غټه ستونزه ده چې په خوا به په کالدار یو شی خرڅوي وس په 500 افغانۍ خرڅوي دغه د افغانوي کار او کتارم خلک داسې کړل چې ټوکر ټوکر یې کړل نو باید چې دغه نرخو ته د اسلامي امارت مجاهدین پاملرنه وکړي چې دلته درانه هیوادوال دغه سه بد وضعیت سره دی چې د ماشان ډوډۍ ولا کړی نو دغه خدای پاک دې وکړي چې د امر پیغام نشر کړي او لوړ پوړي مسولین یې واري چې په دغه عمل وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زموږ کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه دي چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره سي بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري روزه مبارکه راله دي هر شي ګراني ده هر شي ګران سوي دي نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومت چې مهم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر منو اوریدونکو په څو شبو کې 25 دقیقې اونیس بحث پیلېږي چې اسد الله لودین وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي د ماسې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت میاشت او خلک کولای شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خوړه په افغانستان کې لیوي کورنۍ سره شریک کړي دبليو ایف پی وایي د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بس پنه پکار ده د هوا پیژندنې کورنیو ادارو اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنې اوریاوې وشي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د دې ادارو په حواله خبر ورکوي چې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل روزګان غزنی دایکندي غور بادغیس فاریاب جوزجان بلخ سرپل سمنګان بامیان تخار او بدخشان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو اټکل کیږي د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت نن لوړه وکړه ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوی کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس محمد اورنګزیب د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی او همدارس اسحاق دار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی د پتاسیال کې د پاکستان له ډیرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی په یمن کې د القاعده څنګه مشر مړ شوی دی د سخت دریځې ډلې بیگانه وخته دا اعلان وکړ خو د خپل مشر د مړینې د علت په اړه جزئیات نه دی ورکړي خالد سعید به طرفي ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحده ایالاتونو پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي بنټ وایي کابل کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه تبصره هم نه ده کړې پوښتنې دادي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو همام صاحب بحث له تاسو نه پیلوو د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې 2.5 کاله وتلي دي څه فکر کوئ اول دا چې د ریچارډ بینټ خبرې خپل کاغله بینټ وای چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس د غیدا کوي چې وای په دغو زندانونو کې زندان شوی او شکنجه شوی دي. دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دوه نیم کال وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکې هیلې وړاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکړم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشان یا بنیاد نه لري، بې بنیاده ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اقاوی اعلان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با دیسپلین او ډیر د بر تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی. سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمرا او د خپل امرینو
بله همان صاحب بیل شکه دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وي، اما د ریچارډ بینټ خبرې ځکه دا خو ځانګړی راپورتر دی او خبرې هم چې کوي دی وای چې د اثبات له مخې او د شواهدو له مخې
شواهد لکه د چارت بند گروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات راټولوي دا خو ویل شوی نه ده، په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده، کېدای شي هغه وي خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده، چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په میډیا کې نه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوه شي. یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شی دلته خلکو وساتي، خو ترسو چې تر هغه هدف پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیسی هغه یعنی انفرادی حرکتونه که ډیر مخنیوي شوی ده په لارا کې په سرکونه کې په نور ځایو کې، نو دا راپورونه کیدای شي چې ډیر زیات دغه یي سکوم یو یا دوه واقع په دې کې کیدای شي چې خو داسې عام و شمول شامل نه دی چې ټولو د طالبانو د امارت یو خاص سیاستی چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
همانسب زیرانده لنډه مداخله کوم وبخي. په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلاره دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ او تاسو راپورونه مو کتل او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل. اوس هم فکر نه کوئ چې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بینټ په وینا پراخه شوې؟
زما په فکر او تر هغه حده پورې چې زه معلومات لرم د دې هغه مشتوالې ډېر کم وي، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسي چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده، دلته د یو مافوق او مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده، که دا کوم سیاستي داس ویل نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نشي. او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلی دي چې هغه طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ده چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو او بل دا چې دا کوي هم ډېر کمی، او درېیم دا چې دا که دې دې مخنیوي کیږي
کور ودان همزه ډیر منن راځي چې د بحث بل معلومات هم ورسو. او د ورسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی صرف ستړي مشي استاس په باور د ریچارډ بنت سرګندونه په څه معنا دي؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او د روزې مبارکې میاشتې مبارکي وایم. داسې جنایت باید جنایت ورته ووایو، که هغه په هره جامعه کې وي، که هر څوک یې کوي، هغه د اسلامي اصولو او د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفه اوسي او د عفې باوجود دغه رقم ته راپورونه خپرېږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوي یا هغوی ته نور اسکنجه ورکونه دا د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. او په دې باندې موږ سترګې نشو پټولی، دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نشو ویلی چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کړي. خو خوفیه دا کارونه روان دي، په دې کې شک نشته ده. د موږ تاسو پخواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړي، یو وجه همدا ده چې شخصي عقدې هلته استعمالیږي، هغه مقومي او سمتي او زباني مشکلات شته ده، او د دې مخنیوی په کار ده. او دې لپاره باید کار وسي، او موږ دا ونه وایو چې نشته ده. شته ده، دغه مشکل ډېر زیات دي، له حد نه زیات شوي دي، او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمدزی صاحب، زه خپله د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي. وایي په کندهار، کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینا یې په یو شمېر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمېر قمندانان اداره کوي، او دته د څارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخباراتو او د قمندانانو لخوا دا زندانونه به په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپله دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي، هغوی سره موږ ناستې لرو، او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته سکنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نامه په بل نامه مانی، د داعش په نامه مانی یا د افتتابګر په نامه مانی، یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډېر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده. او د دې بیا هم زه تکرار وایم چې د دې مخنیوی اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت یې مشرتابه ته راجع کیږي، او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي، چې دغې وجې نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي. هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یعنی ځان مسؤول نه احساسوي. او ما هغه داسې موږ تاسو ګورو روزانه په زراو خلک چې د مملکت نه فرار کوي، یو وجه همدا ده. نو د دې لپاره یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي، او له دغه رقم ته غیر قانوني کړنو نه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمدزی، مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته،
او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بینټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړي وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغږېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي دي او شکنجه شوي؟
زما په اند مهمه دا ده چې باید د دغو خبرو جلوګیری وسي. یعنې دغه واقعیتونه شته ده دا که ریچارډ ویلي دي او که نه یې موږ نورو خلکو نه اورو. دا یوازې د مخالف خبره نه ده ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به ووایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضی واقع دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده ځکه عفا اعلان سولا افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پږدي کې د موږ تاسو فعلي نظام کېل نسی که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بېلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خودسرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسېږي، نور سکنجه کېږي، یغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی.
بله کور ودان احمد زه صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوئ اوس دغه راپور خپور سوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره سوې ده د طالبانو حکومت ته څه کول په کار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی د حکومت مشرتابه ته څه کول په کار دي؟ همام صاحب از ما غاوري فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سمه نه ده.
حتی نه صحیح دی
او مهرباني همام صاحب مهرباني غږ مو پری اوس خبرې وکړم. ما هم دا پوښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول په کار دي؟
طالبان مشرتابه خو اول دوی ته په کار ده چې او دوی سیاست هم ده چې بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي. ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي د هغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم کولی شو. ځکه چې دا مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا لکه په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونه یو یا دوه اقلا نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای ښودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شوی یا داسې شخصي کسان له طرف نه. ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دوه له طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب بوچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندي هم شوي دي. دا زما په خیال دونه عام نه ده او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق هم کوي او بل دا چې دوی سره راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده. او پاتې شو د پیغور او د طعنې خبره. دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې هم کېږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په
اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو. نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورمبرګ دادګاه کې کسان اعدام شو، کسان په لسونو کالونه تیر کړل، او هغه زنانه چې بیخي عادي روابط درلودل آلمانانو سره، هغوی سره نه وخرل شو، سرونه وخرل شو، هغوی باندې خلکو په سرکې توپ اچولې او توهین کولې. دا کارونه خو هغه ډېر کم ده، ځکه چې اکثر د حکومت هغه لوړو مقاماتو څخه د افغانستان راوتلي دي، او څه چې راپورونه په دې د گزارشونه، خصوصا رسمي گزارشونه کې منعکس کېږي، هغه د خاصو منابع څخه دي، هغه متعارف منابع څخه دي. دا منابع په کار دي چې دا چک شي چې دا خپل دا منبع صحیح وایي.
تاسو وایئ چې دغه ادعا چې د ښاغلي بینټ ده یا دغه څرګندونې دا باید واضح وایي او نمونه اخیستل سوي وایي چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وایي. زندانیانو زندانیانو هدف زندانونو ما دا پختنه هم کولی چې دغه ټکر به بالاخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ څه اغیز ولري په لنډه وګد مهال کې، ځکه ریچارډ بینټ پر لپسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشت کې طالبان ردوي. نو فکر نه کوئ چې دغلته یو ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ؟ څه به کول په کار دي تر څو دغه ټکر له منځه ولاړ شي؟ بالاخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ور نه کړل شي، او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي.
جناب لودین صاحب، دا سیدی چې لکه د دوالو طرف د سخت دریز توپ دا د یو رواني او شخصي بنا باید ونه لري. کیدای شي چې ریچارډ بینټ طالبان او نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري. دا یو سړی چې راپور وکړي پکار ده چې هغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکړي. یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورټر ګماري دغه مسائل به دوی پام کې نیولي چې به طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري.
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې، ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر دی په ویبپاڼه کې دغه شوی او خپره شوی چې هلته وار آن وومن په بنامه، چې وار آن وومن په بنامه دوی تبلیغات کولی. دا تبلیغاتي بنه باید ونه لري، باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې وي. داسې چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کړي، یا د یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري، او ګوري د بن مایده نشي صحیح تطبیقولی. هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو، یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته وویل چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه. ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساسوله. زما په خیال دا دی چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي، او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري، نه په یو مشکل په نظر. که دا ادامه ورکړي خو بیا په کار دي چې دا نمائندګي یا دا سمت بل چا ته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي. په دغه کسانو شیانو باندې، په دغه امورو باندې په کار دي چې هغه کس.
بله، همان صاحب فکر وکړي ستاسو په ټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو دغه راپورټر ریچارډ بینټ طالبانو سره مثلا ستاسو په ټکو دوی نه خوښیږي، د دوی تګلارې نه خوښیږي، نو دلته خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم پر لپسې راپور نه ورکوي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي، نور سازمانونه هم تقریبا یو وخت لودي سره.
جناب لودین صاحب، دا څه دی چې تاسو دا یو اگر رپورت اگر بنیاد یو ځای، او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه هم کوي، په دې راپور باندې اصرار کوي. دوی خپل یو علیحده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده. یو منبع دي همغه راپور باندې چې د ریچارډ بینټ د خوله باندې یا د هغه منابع څخه اخباره کیږي، بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي. دوی خپل ځانګړې دغه نه لري، منابع نه لري چې په هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه یې کړي چې څونه د هر صحت او سقم څونه دی.
کور ودان ډېره مننه همام صاحب. احمد زای صاحب، که چیرته دغه راپورونه چې خپریږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري، ریچارډ بنټ ویلی دی. د ریچارډ بنټ پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونه کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټه دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمې په اکثره هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو، هغه که په هر بخش کې وي، تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو، دغه کومې ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا به د هر خلکو په حق جفایي چې اوس موږ سترګې پرې پټوو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده. په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه، د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی وو، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونه سو، چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه. او باید موږ د خپل خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ. د ورونو په شکل باندې حکومت ډېر په یو سولې طریقې سره انتقال شو، نو دا فرق لري. او له دې نه باید مثبته استفاده وسي، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه دي. موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کړو، لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې عفا اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوهوی باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کېږي، بل چېرته عارض کېږي، هغلته د یو مجاهد په نامه د مجاهد نوم بدنامه، نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به مو سوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجوده وي چې مخه ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه دا ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجادوي، د هغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او د هغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول شي، که هغه شخصي توګه باني او که حکومتي توګه باني. د دې لپاره یو فرمان صادر شي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري. که محاکم دي، هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي شي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته عفه کې دته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي، او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نور هم مساعده وي. اخر به افغانان څه کوي؟ تاسو وګورئ، داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي. په همسایه ممالکو کې میلیونو نومانې موږ او تعداد د مهاجرینو ته رسېدلی ده، نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزي صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
جنتا افغانستان دے وطن سم جنتا افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن